پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د غرمې 12 بجې سوې. دا مو خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې 12 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. اول په خپرونه کې خبرونه درته لرو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې تاسو مهمو خبرونو سرچکې. د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلي لینزي وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. او د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. مولا هیبت الله د پنځشنبه په ورځ د اخطاریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. دا پیغام یو ورځ وروسته له هغه خپور سوی چې په کابل کې د طالبانو په یوه خونړۍ برید کې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې ملکي وګړي دي. افغان حکومت ویلي دغه برید د طالبانو له لوري د سولې ژمنو کې پښتني راپورته کوي. مولا هیبت الله په خپل اخطاریز پیغام کې د باور خبره کړې، خو د چهارشنبه د ورځې بمی برید ته یې اشاره نه ده کړې. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم د افغانستان د 3 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. دا خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق ته رسیدو احتمال هم ډېر ښکاري. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړۍ بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحماني زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې له لارې د جګړې پای ته رسول غواړي، د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې په رسنیو کې کمه څرګندېږي، د خبرو وروسته لاغه کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې خونړۍ او ویجاړونکی برید وکړ. په واشنگتن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته وړاندې ویلي د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي کوي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز زیات امتیاز ترلاسه کړي او یا د افغان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلي لینزي وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. نوموړي په یوه لیک کې چې د اګست په 6 یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رئیس ګیانی انیفانتینو په نوم استولی ویلي، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د غړو د جنسي ځورونې په اړه څېړنې ورو پرمخ ځي. د افغانستان نجونو د فوټبال د ټیم لشت لژه 5 غړیو کرام الدین کریم د 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په موده کې په جنسي ځورونو تورن کړی دی. لدې تورن وروسته د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د ځینو فوټبالستانو په جنسي ځورونه کې مقصر بللی او نوموړی نه یوازې په ملي او نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی، بلکې $1,000,000 جریمه کړی هم دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د کرام الدین کریم د نیولو حکم کړی، خو هغه تر دې مهاله نه دی نیول سوی. زموږ غلا ساده راډیو ری د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. پیښه لویدیځ آذربایجان ولایت کې د ترکیې پولې ته نږدې د ماکو سیمه کې شوې ده. دا سیمه عراقي کردستان ته هم نږدې پرته ده. د ماکو والي حسن عباسی ایراني رسنیو ته ویلي چې دوه سرتیري په جګړه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په هغو سیمو کې چې د ترکیې او عراق سره پر پولو پرتې دي د ایراني ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي. په ډیرو داسو پیښو کې وسلوال عراق میشتي کردي یاغیان دي. ځینې یې په ایران کې د کوردمیشتو سیمو خپلواکي غواړي. د جولای په پیل کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک او کوردي یاغیانو ترمنځ د څو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې کوردي یاغیان شکیل دي که نه. په ایران کې د کوردي سازمانونو سربیره د کوردانو پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند هم له ایراني ځواکونو سره نښتې کوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزې اړیکې ورسره ځنډوي او په پاکستان کې د هند سفیر باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد په یوه ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر وراستوي. د ښاغلي قریشي له دې څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د 12 بجې او د کیدی د ازادي راډیو د خبرونه تر 2 بجې ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو فورم یا فیفا یو نوې سروې کړې ده. د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه دغه سروې او جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو واوري چې په هلمند کې د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی ترڅو هغوی خپل کوچنیان ښوونځي ته واچوي.
ترڅو خلک په دې باندې وپوهیږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې ترڅو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته په یو رپورت کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچي کیلي لینزي د لیک جزئیات خبرو کړو چې وايي د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په افغانستان کې د نجونو فوټبالیستانو سره د ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو لمن پراخه کړي. په همدې خبرونه کې د مخکښو پروګرام هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو تاسو هر ځای د انټرنیټ لاري ډیر اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. دلته زموږ د پروګرامونو د مهالویش په برخه کې د خبرونو لایو درویدو امکان شته، نو که تاسو انټرنیټ لري دغه امکان څخه استفاده وکړئ. ورځو د خبرونه اول مطلب ته. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو فورم فیفا د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو په اړه یو سروي کړی ده. خبری است چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات به د سپتمبر 28 نیټه د میزان په 16 نیټه وي. دا چې د دغه سروې جزئیات څه دي په دې اړه نن په کابل کې یو خبري غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار رحمت افغان ورغلی دی او له هغه ځایه را سره ملګری دی په ټلیفون. افغان صاحب، دا سروې که اوریدونکو ته ووایي چې هدف یې څه و او موندنې څه دي؟
بلې فرشته جانې، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې دلته لږ واضح کړم، دا فیفا نه بلکې فیفا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ دغه سروې ترسره کړې ده. دوی نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی دغه سروې په تېرو درې میاشتو کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې له 5200 کسانو سره د مرکو، مستقیمو مرکو، آنلاین او همدارنګه د ګروپي مرکو په اساس باندې دغه سروې ترسره کړې ده. د دې مندنې نن دغه بنسټ رئیس محمد نعیب عزیزاده خبریالانو سره شریکې کړلې. د دې مندنې ښیي چې د تیرو طرفین کی جمهوریت انتخابات کی پوسل کی 50% خلکو دنه غډون ویلی دي چې مو غډون نه کو او 20% خلکو ویلی دي چې مو غډون کو د بلا بل دلیل وړاندې کړی دي روان نامې انتخابات ته د خویره دي نه موجودیت د کمپاینونو نه کول همدارنګ د بلا بل نور عوامل یاد کړی دي چې دوی غډون نه کی چفا پدیاره اندښنه ترګند کړه دی ول کچېری انتخابات ته چمتواله هم درس روان دي خلکو غډون کړي کمرانګي چې کمرانګي سره سره وشي په فهمه سي افغانستان یو بل بحران ته لاړ شي چفا په خپل سر دي د څو کاندیدانو غږ وکړ چې خپل کمپاینونه ورته ته ورته دي هم درګه انتخابات چمتوالی خلکو سره شریک
کړي. دا خو جالب موضوع د اوریدونکو د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یو سروې کړی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خلکو علاقه مندي او دا چې خلک به څونه غواړي چې ګډون وکړي یا ونه کړي په دې اړه ځینې ارقام راغونډ کړي دي. خو افغان صاحب سره زموږ د ټلیفون لاین ډېر کمزوری دی، ستاسو غږ هم سم نسي اورېدل کېدلی، نو په دغه ځای باندې به اکتفا وکړو. ډېره زیاته مننه اوریدونکو، زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو د دغه نوې سروې چې سوي ده د دې جزئیات به په څو دقیقو کې در سره شریک کړو، لوستلی سئ، کتلای سئ، یو پر فیسبوک او ټویټر باندې هم د ازادي رادیو سټاف تاسو پیدا کولای سئ، چې له غلاري هم له خپل دوستانو سره د زموږ مطالب او رپورټونه شریک کړئ. په خوست کې هڅه کوو چې نن یو ستره انتخاباتي غونډه سوي او موږ هڅه کوو چې د خپل همکار سره په تماس کې سو، نو کله چې موږ موافق سو تاسو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو د سهار وو بجو تر ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ، لکه څنګه چې مو اورېدل. خو پر انټرنیټ هر وخت اورېدلای شئ د ازادي راډیو د پاڼې آدرس ته ازادي راډیو ټکی کام. پرون تاسو له ازادي راډیو له هلمند په یو رپورټ کې اورېدل چې د بس پروختون کې ډاکټرانو څومره اندېښنه درلوده چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګېدلې ده، او د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پیښې زیاتی سوی دی. په هلمند کې ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې سش کال په دغه روان هجری لمریز کال کې څلور کوچنیان تازه په پولیو یا په فلج اخته سوی دي. دا ویروس وژونکی دی، یعنی د کوچنیانو د مرګ سبب کېدلی سي. اوس په دې مسله باندې له کونړه رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په رپورټ کې وایي چې پخوا د کونړ په یو شمېر غرنیو او ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاینونه بند وو، او له امله یې څلور ډېر زره ماشومان له دغه واکسین څخه، له دغه کمپاین څخه هر کال پاتې کېدل. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس په ځینې غرنیو او لري پرتو سیمو کې د دغو سیمو اندازه زیات، یعنی ساحه زیاته سوې ده چې هلته د پولیو د واکسین کمپاین نسیت لای، او له دې سره د هغو کوچنیانو شمیر هم زیات سوی دی چې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي نه رسیږي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په کونړ کې خلک د واکسینو سره د مخالفتونو څو لاملونه بیانوي. وای چې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون، او بل خپل د پروګرام د مسولینو لخوا د داسې خپلوانو او د واسطې خاوندانو مقررول دي چې لری پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، او هم دا وجه ده چې هم ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او هم یاد پروګرام سره مخالفتونه زیاتیږي. حاجی نثار احمد او همت الله ساپه وایي
وسلوال ډلې چاغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده، او اسی کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نشي کولای، په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقیږي.
کوم چې د واکسینو په کونړ کې په سر کې واقع دي، دوی چې کومه مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړي دي، او دا ذات تاسو ته عملا خودلې شم راځي تاسو زبېما خلک دربانې ګورم ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې دانډیوالانو د مخې کسان مقرر کړي د واکسینو پروسه چې د کم خند او ځن سره مخامخ ده، هغه کسان دوی نه دي مقرر کړي چې کم په کلی کې اثر او رسوخ لري رسیدګي شي کولای.
خلک وای څوک چې د واکسینو د مپوهاوی پر سر هر مېشت معاشونه او نور امتیازات اخلي هغوی غلي ناشتي، خو بلخوا واکسینو سره مخالف کسان شپه او ورځ په دې هڅو او تبلیغ بوخت چې څنګه وکولای شي د فلج واکسینو د کمپاینونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي. د کونړ ولایتي شورا هم د واکسینو په پروګرام کې واسطې خپلوي پالنې او د چارواکو د خوخه کسان په دندو ګمارل کوچنیانو ته د واکسینو رسولو په لار کې سترې ستونزې ګڼي. د یادې شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار آزادی راډیو ته وویل
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زنده خپل او خپلوان او وکیل واسطه وکي یا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقرری دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي.
سیار وایي د امنیتي ستونزو او د واکسینو په وړاندې د مخالفتونو زیاتېدلو لامل د یاد دفتر لخوا کیدونکې بې عدالتۍ دي، او که مسؤلین غواړي چې هر ماشوم ته په هر ځای کې واکسین ورسیږي نو په هر سیمه کې دي وړو کسانو ته کار وسپاري.
نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید په هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغسې د سیمې د خلکو نه دغه خلک ونیول شي چې دا خلک هلته نفوذ کولی شي، هلته څوک مخالفت نه کوي، دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلک ونیول شي، د خلکو نه دا خلک ونیول شي، نو دا ستونزه انشاءالله چې حلیږي.
یو شمیر خلک دا هم وایي چې اکثرو ځایونو کې وسلوال مخالفین هم د دې له امله د فلج ضد واکسینو مخالفت کوي چې له نورو ځایونو څخه ورته کارکوونکي لیږل کیږي، او هغوی پرې باور نشي کولی چې په دې صورت کې هم د واکسینو د کارکوونکو ژوند ګواښ سره مخ کیږي او هم یاد کمپاین ته زیان رسیږي. په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق آزادی راډیو ته امنیتي ستونزې د واکسینو د مخالفینو لخوا د یاد پروګرام خلاف بد تبلیغات او د وسلوالو مخالفینو له ویرې د یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نه همکاري ماشومانو ته د واکسینو پوره نه رسیدو مهم لاملونه یاد کړل.
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کوي هغه د مخالفینو د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې
هغه دا نه مانی چې ګنې دوی د واسطو زور او خپلوي په اساس د واکسینو په پروګرام کې خلک په دندو ګمارل دي.
مونږ چې څومره کارمندان نیولې دي هغه مغزایي خلکو معرفي کړی دي، اما هغه نه معرفي خطر راوړې دا غوې تایید ور سره ده، د یو کس هیڅ نشته چې هغه دې مونږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړي او غریب مزر مونږ او هغه ولست اختیار ورکړي چې مونږ ته یو غریب او باتاهده کس مونږ ته معرفي کوي، هغه چار څوک دوی معرفي کړي، هغه کده یو زورواکي سړی دی او هغه غریب دی چې ولس معرفي کړي مونږ ځان سره ولې.
څلور میاشتې وړاندې چې کونړ کې کوم کمپاین تر سره شوی و په هغه کې له 15 کالو کم عمره څلور درزره کوچنیان له واکسینو پاتې شوي وو، او له هغه وروسته بیا د کونر په اکثرو سیمو کې د طالبانو د ګواښونو په وجه کمپاین نه دی شوی، او د یادې مودې په جریان کې د وټپور ولسوالۍ په څپري کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم پیدا شوې ده چې د واکسینو نه کېدو او مثبتې پیښې پیدا کېدو خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن کړي دي.
تاسی په کونړ کې د پولیو د کمپاین پر رپورټ واورید. اوریدونکو تاسی باید خبر اوسئ چې دغه ناروغي ساري ده، او حتی کېدلی سي چې د اوبو له لارې د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال سي او د کوچنیانو د فلج سبب سي. هغه کسان چې کوچنیان چې تر 15 کلن کم عمر لري په دې مرض د اخته کېدو په صورت کې حتی د مرګ امکان سته او په عمر فلج باندې اخته کېدلی سي.
نو د ازادي رادیو پر پانه باندې تاسو په دې ارتباط نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. او په یاد ولرئ چې ازادي رادیو د روغتیا پروګرامونه لري، هر اونۍ په دغه پروګرامونو کې پر دغه سیاسي مسایلو باندې بس کیږي او پر دې هم خبرې کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله تاسو په منطقه کې د پولیو کمپاین بند وي څنګه کولای شئ چې خپل کوچنیانو ته دغه ضروري واکسین ورسوي. نو ازادي رادیو اوري اوس به ورسو خوست په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل وای چې 14 سوه ده. الوخیل صاحب دا اوس را سره په ټلیفون ملګری دی. الوخیل صاحب، د دې 14 په اړه که نور جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
مننه، سلام کوم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن تاسو شی و چې د خوست ولایت ته د افغانستان د قابلیت ځینې وزیران راشي او د څلورو لویو پروژو چې نن یې پرانیسته درلوده د هغو مراسمو کې برخه واخلي. مراسم پیل شول. په پیل کې هغه وارداتي برېښنا چې خوست سره رسېدل ده، نن د خوست ښار له داخلي شبکې سره وصل شوه. یعنی خوست ښار یوه برخه چې پخوا ورته برېښنا توضیح شوې وه په دایمي برېښنا باندې روښانه شوه. د هغې په تعقیب بیا دویمه پروژه د قبایلو لیسه وه چې هغه هم په ډېر ستر مصارفو باندې جوړه شوې ده. کله چې هلته د پرانیستې مراسمو نږدې 14 وشوه، هلته امنیتي مسؤلین وویل چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول او هغه په هماغه لحظه باندې روغتون ته انتقال شول. وضعیت بېرته نارمل شو. البته د پروژو د پرانیستې هغه بهیر چې و پای ته ونه رسېد، د هغې په تعقیب باندې راغلو متون غونډۍ ته. متون غونډۍ کې د اوبو رسولو په یوه شبکه باندې کار پیل شو چې هغه هم تر 150 میلیون افغانۍ زیاتې پیسې وې چې خوست ښار 14000 کورنۍ ته به اوبه ورکړي. د هغې په تعقیب همدا لحظه مونږ خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو، دلته د شریعتو پوهنځي لپاره ډېره یوه مجلله او ستره ودانۍ چې هغه باندې هم 350 میلیون افغانۍ راغلي دي او په څلورو پوړونو کې جوړه شوې ده او ښایي په خوست کې په مجهزو ودانیو کې راځي. د هغې پرانیستې مراسم هم اوس فعلا روان دي. نو وضعیت عادي دی. البته پروژو کومې پرانیستې چې وي هغې بهیر ټکنی نه شو روان و.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل معلومات واورېدل له خوسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان له مکتبه پاتې سوي دي. دغه کوچنیان دي چې د مکتب د تک په عمر برابر دي خو نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. یونیسف وایي چې د دې یو عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې امنیت خراب دی. په ډېرو لورو پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې امنیت داسې نه دی چې کوچنیان مکتب ته د تګ امکان ولري او همداراز فقر او نیستي د خلکو شدید خراب اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې کورنۍ نس کولای چې خپل کوچنیان مکتب ته واستوي. په دغه کوچنیانو کې چې سشکال مکتب ته لته پاتې سوی دي 80% یې انجونی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې فقر او د امنیت خرابوالی د انجونو پر تعلیم باندې سخت بد اغیز کړی. 80% د دغه نمبر څخه انجونی دي چې هغوی نس کولای چې مکتب ته ولاړ شي. په هلمند کې اوس چارواکي غواړي چې کورنۍ د دې ټولو ستونزو سره سره تشویق کړي چې خپل کوچنیان شونځي ته واستوي. زموږ خبريال الیاس دایی په دې چې د دې کمپاین جزئیات څه دي او څرنګه دوی غواړي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان مکتب ته واستوي رپورت لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي. د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ شي. د هلمند پهن رئیس محمد داوچا سفاری وای دا چې په نوی تعلیمي کال کې د ډیرو نو ماشومانو د شمرت لپاره امکانات برابر کړی دي نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدې ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نو موږ اول لړګا څخه پیل کړ. دا پروګرام په ټولو ولسوالیو ته غځیږي. غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کو او دا پروګرام راسته کوي په عام پوهاوي کې. ځکه عام پوهاوي چې تر اوسه پورې ډېر کمزور دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې تر څو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلو نامنو له امله د ټولو 400 درو ښوونځیو څخه 200 ترلې ول چې د پوهنې د ریاست مسؤلینو په خبره اوس دغه شمیره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی اترکشته سوی ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې پر رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکي وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي. هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر د راتلس کړو چې خپل وس کې دی. د افغانستان ځوانان باید مکتب وای، پنتون وای، سوادار تعلیم او تاسیس.
دا شکر دی ورو غری سنا ورو خپل مکتب ته ایانو نو راځي د خنه وای ورو. دا شکر دی بات کار را وګړه سې ګرد بیا چې ته ولاړ دا بات خپل درسونه یې ځکه خپل مکتب وای ورو. بیا چې ته چا خیر ولې ورو دا بات خپل مکتب وای.
کته هم د پهونی ریاست په خاطر دی هر کال د لزر په شاوخوا کې ماشومان نوي شاملول. خو د هلمند د پهونی رئیس وایي په نوي تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15 زر په شاوخوا کې نو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د ځینو یسایو او معلوماتو له مخې په هلمند کې د نامنیو غربت او کورنوي ستونزو له امله د شپږ لکه 10 زر په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د ښوونځیو او زده کړې څخه محروم پاتې دي. محمد الیاستی، تازه‌ای رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
سید بشیر له کونړ څخه ډیر خوشاله يم چې په حتیث زون په ننګرهار ولایت کې برښنایي تذکيري توزیع لري. تقریبا دا له هدف ورځې کې چې شروع شوې د منګ ته ډیر خوشاله او ډیر راضي وتی. په زون یو غوښتنه دا وه چې دا برښنایي تذکيري توزیع لري دا بهیر باید تاسو په کورن کې هم باید فعال شي او د تاسو په کورن کې هم نو دفتر ولري او په هر ورځاري کې د به شروع شي دا په ترخه ورته شي ورنوخلی سم عربي رادیو ژوند بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ څخه یو سرباز خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د وربند په طالب جان یا د خدای سره وزیر یا افغانانو سره شرمېږه یا کونډو له اټمانو سره شرمېږه. نور ته والد د پزرمان او د پاکستان د پوجانو د سیاسنو په خپل باندې وربند نک سول نک سول له امریکا سره کې له افغانانو سره نک مشکل زاد پاکستان او د ایران فرمایش د صدر سره افغانانو سره نور جنگ تازه کوي. په دغه پیلوټان شیدان په جان شیدان ټنګان تیارې نو بیا پاکستان ته بیا نو خدای دې پوک خدای دې هدایت ترته وکړي. تاسو خدای وسلام په احترام
ورور مرا پیغام دی چې دا په نداری کې شبکې په دغه هلمند ولایت نداری ولسوالۍ او مرجع ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي. د ماته کې بدرش کې شبکې کا سلام دی کې سالات دی کې دې سنگ دی فریبار دی کروشن دی یو لمر رام کار نه کوي. یا دې سنگ کوي کې یا سلام کوي کې یا سالات تیر کوي کې نو بس کار کوي. نو دا یو لم نه کار نه کوي. لاندې په وطن کې خو امنیت خوندي دی بدرش کې طالبان نو دا خو باید خوندي شي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان تنجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو یا کوچ کیلی لینزی غوښتنه کړې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په افغانستان کې د یو شمېر نجونو فوټبالستانو له لوري له هغوی سره د شوي ناوړه جنسي چلند په اړه د څېړنو په برخه کې چې ډېر پڅ حرکت کوي اړتیا لري چې خپلې څېړنې پراخې کړي. لنزي او د افغانستان د نجونو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو مشري د فیفا مشرګیاني انفانتینو ته یو لیک استولې چې د اگست شپږمې نیټه ورباندې لګول سوې ده. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو ترې دا وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه مهال مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال منع کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پنځو غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2014 میلادي کاله تر 2013 میلادي کاله په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لنزي له لورې پاستول شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي نه محاکمه شوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لنزي لیکلي قربانیان غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره ژوند کوي. لنزي لیکلي افغانستان د انصاف لیاقت لري.